امریکا کې د نیول شوي مشکوک افغان ترورست د تحقیقاتو په برخه کې کابل له واشنگتن سره د مرستې ژمنه وکړه. د برهان الدین ربانی د ترور د پیښې د څېړنې کمیسیون وایي نتیجه یې ځکه نیمګړې پاتې شوه چې اسلام آباد مرسته ونه کړه. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله زه احمد شیبر د امان امیرزی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه اجمل ان وړاندې کوي. ان صاحب تازه څه دي
په نړیوالو خبرونو کې؟ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو ویایمې کلنۍ عمومي غونډې یا عمومي اسمبلۍ لپاره د نړیوالو مشرانو د راټولېدو مسله په سر کې ده. همدارنګه دغلته د کډوالو پر ستونزو د نړۍ د سلویختو هیوادونو مشرانو خبرې کړي دي او نن هم دا غونډه روانه ده. نو دغه مسلې د سیمې او نړۍ د خبرونو په سر کې.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجا صاف یې اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید د ورزګانو وروستۍ پیښه په جدي ډول وڅېړي. په کندوز کې د شفق تصفوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شو او د افغان ښځو شبکه د بروکسل په جوړیدونکي کنفرانس کې د ښځو له بنسټونو سره د مرستو په دوام ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وای د ارتیا پر محل به په امریکا کې د ورسی بمی چاودنې په تور د نیول شوی افغاني ولاسله امریکایي وګړي پاړه ل تحقیقات سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستيال د واخان میناپال نن په ډیړه ازادي رادیو ته ویل
عمومي معلومات شي چې مزنون متحده ایالاتو یو وسیدل کړي او کډای افغانستان کې د اوس محل لپاره زندگی نه کوي. افغانستان حکومت تیار دی چې د ارتیا پر محل
د نیویارک پولیسو د افغان اصله امریکایي وګړي احمد خان رحیمی په منهاتن سیمه کې د ورسې بمی چاودنې په تور نیولای. د افغانستان د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید د ورزګان د ورسې پیخه په جدي ډول وڅېړي. د دغې جرګې لومړي مرستیال حسیب الله کلمزي چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله د پیخې په اړه د سناتورانو د بحثونو وروسته وویل
کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه هم دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې دپاره کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړه او هر هغه چا چې دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په روزګان کې د پولیسو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریت څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. ویل کېږي چې وړمه ورځ امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیسو په یوې پوستې بمبار کړی او 8 پولیس یې وژلي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې د دوی ځواکونو په هغو کسانو بمبار کړی چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. په کندوز کې د شفق تصفوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شو. د پامیر د شلمې فرقې رئیس ارکان بریج جنرال سید قربان موسوی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات به د شمال ختی زون په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف ترسره شي. د شفق عملیات نږدې څلور میاشتې وړاندې له کندوز نه پیل او د چارواکو په وینا چې یاد عملیات به د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره شي. او د افغان ښځو شبکه د بروکسل په جوړیدونکي کنفرانس کې د ښځو له بنسټونو سره د مرستو په دوام ټینګار کوي. د دغې شبکې د مشرتابه پلاوی ویغړي سمیره حمیدی نن خبریالانو ته وویل چې دوی د محل د بودیجې له کمښت سره مخ دي. یاده شبکه وایي افغان میرمنو د بروکسل کنفرانس لپاره خپله ځانګړې طرحه د مالی وزارت ته هم استولې. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کنفرانس تر راتلونکو 15 ورځو پورې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ویا هیوادونو د شو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل اجمل ان څخه وري.
دا نړی مشان نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو بیایم کلنې عمومي غونډې لپاره راټول شوی. دا نړی د دولتونو او حکومتونو 115 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 26 نیټې په نړی کې پروانو یو شمیر کړکیچونو خبرې وکړي. په دې کې د سوریې شخړه، په نړی کې د اسلامي سختدریزو لخوا بریدونه او د هغه کډوالو مسلې شامل دي چې له جګړو او بې وسلې څخه نورو هیوادونو ته تښتي. د ملګرو ملتونو عموم منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د روسي ځل لپاره د ملګرو عمومي غونډې ته وینا وکړي. بل خو ډیر مشان له مخدم ملګرو ملتونو په هغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دي چې پکې په نړۍ کې د 15 میلیون څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلند اعلامیه تصویب شوه. تمه کېږي چې نن به د دې سرمشریزې په دوام چې ولسمشر باراک اوباما ورغوښتي نور پاخه پرمختګونه هم وشي. روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب په شمالي څنډه کې د ترهګرو د یو یرغل په وړاندې ځواب ویلی. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د الشقیف سیمه کې په دې جګړه کې 40 وسلوال وشل شوي. دوی ویلي چې په دې جګړه کې د وسلوالو یو شمېر موټرې هم لمنځه تللې دي. د قرغیزستان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر الماس بیک اتمبایب چې د زړه د احتمالي ناروغۍ له کبله د ډاکټر تر سارن لاندې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کارته نستنیږي. د قرغیزستان د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې 60 اتمبایب په استنبول کې په یو هوټل کې دی او روغتون ته د انتقال اړتیا نشته. د دوشنبې په ورځ د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي و چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته خپل سفر لغوه کړی، ځکه د سفر پر مهال یې په سینه کې د درد احساس کوه. د چارواکو په وینا د ډاکټرانو په لومړنیو معایناتو کې ویل شوي چې اتمبایب د زړه د ناروغۍ علامې وبخې په اتمبایب کې د زړه د ناروغۍ علامې لیدل کېږي. الماس بیک اتمبایب د 2018 میلادي کال راهیسې د قرغیزستان ولسمشر دی. اوکراینی چارواکي وایي د ازبکستان یو 25 تبعي روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی. د اوکراین د سرحدي ساتونکو ادارې ویلي تورن کس پرون په سرحدي بندر کې چغختلې له روسیې څخه د اوکراین خارکیف ته واوړي نیول شوی. سرحدي ساتونکو د نوموړي په تڼۍ کې وړه کمره او همدارنګه په جیبونو کې د ویډیو او غږ ثبتولو وسایل موندلي. نیول شوی کس د اوکراین سرحدي چارواکو ته ویلي دا وسایل روس ته لاغې چې روسیه کې د غیر قانوني استوګنې پر مهال ونیول شو له روسیې امنیتي ادارو یې ترلاسه کړي. تورن د نورو څېړنو لپاره د اوکراین امنیتي ادارو سپارل شوی. د معلوماتي ټکنالوژي یو لبنانی کارپوه چې له یو کال راهیسې په ایران کې نیول شوی پلس کاله بند او سباندې 4 میلیونه ډالر جرمانه محکوم شوی. نزار زاکا چې د واشنگټن اوسیدونکی دی د 2015 کال په سپتمبر کې په تهران کې هغه مهال ونیول شو چې د حکومت لخوا په یو جوړ شوي کانفرنس کې ګډون کړی وو. دا کانفرنس د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په اړه وو. د ایران دولتي تلویزیون او دغلته د محافظه کارو سره تړاو لرونکو رسنیو نزار زاکا د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو سره په اړیکو تورن کړی دی. امریکایي مدافع وکیل جاسون پوبلت چې په محکمه کې د زاکا استازیتوب کوي ازادي راډیو ته ویلي انقلابي محکمې پر نوموړي په شپېتو پاڼو کې د محکومیت حکم صادر کړی. نوموړي ویلي زاکا بی ګناه دی او سیاسي ارغمل په توګه ترې د ایراني چارواکي کار اخلي. دا خبرونه
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچړ کل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.4 او ټیټه 21. په کندهار کې باسمان صافي هوا به ډیره ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 40. په غزنی کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بامیان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.4 او ټیټه 21. په جلال آباد کې باسمان صافي هوا به ډیره ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 20. په بدخشان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. او په ګردیز کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12.
له مرزي احمد زی په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړ. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل واشنگتن ته په امریکا کې په وی تورسي پیښه کې د چړنې پاړه د مرستې وړاندې کړي.
عمومي معلومات شي چې مزنون متحده ایالاتو یو وسیدن کړي او کډای په افغانستان کې د اوس مهال لپاره ژوند کې نه دي.
د برهان الدین ربانی د ترور د پیښې کمیسون وایي چې پاکستان مرسته ونه کړه، کنه بشپړ نتیجه به ترلاسه کړي وای. همدا مسله مې د سیاسي چارو له څېړونکو اسد الله ولوالجی سره شریکه کړي.
مرحوم استاد لس ورځې یا 15 هیڅ د هغه نه چې روسي ویلی و چې موږ نه غواړو چې طالبان سره سل وکړو.
په کندوز کې امنیتي چارواکي په دشتارچی ولسوالۍ کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي.
په تعداد 22 نفر دشمن کشته و 4 د واسطېشان از بین رفته و همچنان یک کماندان مشهورشان به نام مولوی ماویه از بین رفته.
د بلخ والی د ګلبدین حکمتیار په مشیل اسلامي حزب سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ.
ما توافقنامه را خواندل چې هیڅ مشکلی کې موانع ایجاد بکنه و چالش ملت چالش کلان مطرح شوه که پروسه ناکام شوه من ندیدم.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. افغان حکومت وای چې د اړتیا په صورت کې به په امریکا کې د بمی چاودنو په تور د نیول شوی افغان الاصل امریکایي په څېړنه کې مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل تر اوسه معلومه نه ده چې نیول شوی کس له ترستانو سره همکاري درلوده او کنه. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست وای چمتو دی چې د نیویارک او نیوجرسی په پیښو کې د تورن افغان الاصل امریکایي د قضیې په څېړنه کې مرسته وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا احمد خان رحیمی له تروریستي ډلو سره همکاري درلودله ویل چې له څېړنو وروسته به دا موضوع روښانه شي.
لومړني معلومات ښیي چې مزنون متحده ایالاتو یو اوسېدونکی دی او کېدای شي په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره زندګي نه وکړي. افغانستان حکومت تیار دی چې د اړتیا پر مهال باندې له تاسو سره مرسته وکړي.
احمد خان رحیمی په 1983 کال کې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډوال شوی وو. نوموړی د امریکا د نیویارک او نیوجرسی په ښارونو کې په حملو کې په لاس درلودلو تورن دی چې دوشنبه په ورځ له پولیسو سره په نښته کې ټپي او وروسته ونیول سو. د پولیسو په وینا د نیویارک په چلسی سیمه کې د شنبې په شپه د کورنۍ بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د تورن کس د خپلوانو له قوله ویل شوي چې نوموړی څو کاله وړاندې د افغانستان ته تللی وو. له دغو حمله وروسته هغه افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي د امریکایانو له چلند څخه په اندېښنه کې دي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکي وایي چې دا ډول پیښې په نړیواله کچه د افغانانو باور ته زیان رسوي.
زه دغه کوم عمل چې په امریکا کې شوی دا زه دا په کلکو الفاظو باندې غندم.
زه زبیر احمد د کندهار ولایت. زه فکر نه کوم، زما فکر دی او مسل په فکر باندې چې هغه افغان دی غواړي چې برموش باندې د امریکا ته تلل دی محدود کړي.
د چارو افغان چړونکو رحول الله امین هغه څوک دی چې په امریکا کې ژوند کړی دی وای بنسټ پالنې د دې لامل شوی چې په امریکا کې چاودنې او پیښې رامنځته شي.
ولی شکست کلانتر بر جامعه خود امریکاست که کسایی که در اونجا کلان میشن برای زنا، پروسای تربیتی، پروسای ادغام، پروسه های شهروندی به گونه ای نیست که اونا را با فرهنگ امریکا حداقل عجین بسازه و هنوز هم اونا تفکرهای رادیکال در اونجا وجود داره.
خغلی امین وایي دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو په اړیکو او د مهاجرت په پروسه ناوړ اغیز نه کوي. خغلی امین ټینګار کوي افغان حکومت باید امریکا ته قناعت ورکړي چې تروریزم او بنسټپالنه ټوله نړۍ ته ګواښ دی او امریکا باید د تروریزم ملاتړو باندې نور فشارونه هم زیات کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
کابل وایي د مشکوک تروریست احمد خان رحمی په قضیه کې که چېرته د واشنگتن مرسته په کار وي افغانستان چمتو دی. بل لور ته په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ویلي چمتو دی په نیوجرسی او نیویارک کې د حملو په تور د نیول شوي افغان د قضیې د سپړلو لپاره همکاري وکړي. ښاغلی محب په یو بیان کې د افغان الاصل امریکایي احمد خان رحمی لخوا تروریستي حملې غندلي او ویلي دي چې افغانان د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره له امریکایانو سره درې شي. د احمد خان رحمی له نیول کېدو سره د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو شعارونه هم بدل شوي او کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلری کلینټن جلا جلا نظرونه ورکوي. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
افغانان په هر ځای کې سوله غواړي او له تاوتریخوالي او تشدد سره د مبارزې په لار کې له امریکا سره درېږي. دا په واشنگتن کې د افغان سفیر حمدالله محب د هغه بیان یوه برخه ده چې د نیویارک او نیوجرسی د وروستیو حملو په تور د نیول شوي افغان احمد خان رحمی په اړه ورکړی دی. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې چمتو دی د امریکایي چارواکو د غوښتنې په صورت کې د احمد خان رحمی د قضیې د سپړلو لپاره همکاري وکړي. 28 کلن احمد خان چې په خټه افغان بلل شوی په نیوجرسی کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ټپي او ونیول شو. هغه د نیویارک په منهاتن کې د بمی چاودنې په تور نیول شوی چې پکې 29 کسان ټپیان شوي او همدارس په پولیسو باندې د 15 حمله تور هم پرې پورې شوی دی. د نیویارک د پولیسو کمشنر جیمز اونیل په نیویارک او نیوجرسي کې د حمله په اړه رسنیو ته داسې ویل:
Our primary focus has been to identify and apprehend a person.
زموږ اساسي تمرکز په دې و چې د دغو جرایمو ترسره کوونکو ونیسو. اوس چې موږ دا تورن نیول دی، تحقیقات به په نورو اړخونو متمرکز وي. په دې تحقیق کې چې آیا دغه نیول شوی کس په یوازې د عمل کړی که څنګه او د حملې علت څه دی.
And what his motivations may have been.
د احمد خان یو ملګری فلی جونز اسوسییټډ پریس ته ویلي چې هغه ورسره تر دې ډیر مذهبي افکار پیدا کړل چې څو کاله مخکې افغانستان ته سفر وکړ. په امریکا کې روان کال یو ځل مخکې د یو بل افغان عمر متین لخوا په اورلاندو کې حمله وشو چې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په نیویارک او نیوجرسي کې دغه ورستیو پیښو د خلکو ترمنځ او همدارس پراتلونکو انتخاباتو چې د کډوالۍ او په کور دننه تروریستي افکارو د زیاتېدو په خاطر اغیزمن شوي ویره خبره کړې ده. د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي: نن موږ دا شیطان ونیو، خو باید چټکه او عادلانه محاکمه وشي. اخوا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپل سیال ترامپ تورن کړی چې د تروریستانو په وړاندې کارونکي ژبه د هغوی لیکو ته د خلکو د جذب کار لا پسې چټک کړی. دا وایي موږ د سی آی ای له پخواني مشر مایکل هیدن اوریدلی چې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ د تروریستانو د جلب او جذب د ډلګي مشر په توګه کارول کیږي. همدارز د تروریزم پر ضد مبارزې د مرکز د پخواني مشر ماتیو اولسن له خبرو پوهیږو چې دا ډول لهجه او خبرې چې ښاغلی ترامپ یې کوي زموږ دښمنانو سره مرسته کوي. تر دې مخکې هم د امریکا د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو د یو بل د ملي امنیت او تروریزم سره د مبارزې په پالیسۍ او توند انتقادونه کړي دي. په امریکا کې میشته افغاني او د افغان میرمنو لپاره د میرمنو د سازمان اجرایی مشر منیجا نادری ازادي راډیو ته ویل: افغانان هدف نه دي، خو دې حمله دا ویره زیاته کړې چې افغانان دغه چخصو ښکار نشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د ترور د چړنې پخواني کمیسون وای د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ربانی د وژلو پلان جوړ کړی و. دغه کمیسون ویاند او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخواني مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د استاد ربانی د ترور په مسله کې له هر ډول همکاري څخه انکار کړی. په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخوانی مرستیال او د برهان الدین ربانی د ترور د چړنې د پخوانی کمیسون غړی وای چې د استاد ربانی ترور کورنی او هم بهرنی ابعاد درلودل. ډاکټر زیاد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل استاد برهان الدین ربانی د ترور پلان د پاکستان د ISI لخوا په کوټه ښار کې جوړ شوی وو. هغه استخبارات چې د دې قضیه تر شا یې لاس و ښکاره ده چې هغه د پاکستان ISI وو. هغه وخت افغان حکومت د پاکستان له حکومت څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه درسونه چې موږ دوی ته ورکړي وو زموږ د معلوماتو له مخې پاکستان هغه درسونه له منځه وړي وو.
خغلی
زیا زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه مهال په دې برخه کې راټول کړي ټول اسناد او شواهد د پاکستان سفارت ته سپارلي وو. د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس استاد برهان الدین ربانی لنن څخه 15 کال وړاندې په وزیر اکبر خان کې په خپل کور کې د داسې کسانو لخوا چې ویل کېدل د سولې پیغام یې راوړی دی په انتحاري حمله کې ووژل سو. که څه هم په ظاهر کې د برهان الدین ربانی د ترور مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د استاد ربانی د ترور مسؤول د پاکستان ISI بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې په دې قضیه کې ښکېلتیا رد کړې وه. افغان حکومت سمو د وړاندې حمید الله نومي کس چې د برهان الدین ربانی د ترور لپاره انتحاري کوونکو ته په زمینو برابرولو کې مرسته کړې وه اعدام کړ، او له هغه سره مرسته کوونکو نورو کسانو ته عدلي او قضایي ارګانونو جزا اورولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید په یاد قضیه کې د پاکستان د نه همکارۍ په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د دغه کمیسون غړي شکیبا هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
دا چې استاد ربانی د افغانستان پخوانی ولسمشر وو چې ځینو افغانانو ته رهبر هم وو، دا چې پاکستان د استاد ربانی په قضیه کې ښکېل دی، نو افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
اغلی هاشمی زیاتوي نه یوازې د استاد ربانی د ترور پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو، بلکې دې ته ورته د نورو افغان چارواکو د ترور او وژنې پلانونه هم په هغه هیواد کې د ISI لخوا جوړ شوي ول. د افغانستان افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړی وای چې افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نسی او خپل غږ اوچت کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د ترور د قضیې کمیسون وای چې څېړنه یې د دې لپاره نیمګړې پاتې شوه چې پاکستان په دې قضیه کې همکاري ونه کړه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، له یوې مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. په همدې موضوع به له تاسو سره خبرې وکړو. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 او بله شمیره د 0800 225 255. خو د همدې ترور د قضیې په اړه مې د سیاسي چارو د څېړونکي اسدالله ولوالجي نظر واخیست.
اخباراتي جګړې روانې په افغانستان کې موږ کولای نه شو چې وایو ټول دغه عملیات چې دي ټولې د پاکستان هغه لاس په دغه کې دخیل وي. نور مراجع هم د شاد شته وي چې دغه پروسه عملي زیات شو په افغانستان کې او بیا ښه ونه شي. مرحوم استاد لس ورځې یا 15 ورځې پیش د هغه نه چې روسي ویلی وو چې دغه طالبان روسي ګرو دي، موږ نه غواړو چې طالبان سره سلو وکړو. دغه ترور شو، کمیسیون تعیین شو، هغه نتیجه هم درسته پوری معلوم نه دی. د افغانستان دولتونه یا خپله نه غواړي چې دغه افشا شي، یا دلته زورواکانو هم شاید لاس ولري. هغوی شاید فشار راولي چې د کمیسیون کمیسیونونو هغه کار چې هغه ونه افشا ونه شي یا نتیجه ګیری افشا ونه شي.
که چرته ستاسو همدا خبره چې په داخل کې هم ځینې فشارونه په کمیسیونونو باندې وي چې دوی نشي کولای چې خپلې نتیجې سمې اعلان کړي او علني کړي، نو بیا د افغانستان حکومت په دې تورو 15 کلونو کې تر ننه پورې ولې هر وخت بیا د یوې پیښې له خاطر کمیسیون ټاکي او بیا کمیسیون جوړوي؟
یو حادثه چې وشي، رسانگان یک غوغاوی کوي او مراجع غوغاوی کوي، خلق یا عذاب چې هغه د یو شخصیت یو هیڅ پورې اله ولري، بیا یو میاشت دو میاشت چې هغه تیر شي، بیا هغه احساسات هغه دغه حرکتونه چې شوی دي، بیا د هغه حرکتونو خبر به هیڅ دغه رسانې ته ونه وځي، خلک بیا آرام کیږي. دغه هم یو تکتیک دی چې د یو حقیقت پټ وساتل شي.
ولولجي صاحب، که چېرته بیرته د کمیسیون مسلې ته راشو، په عین وخت کې په دنیا کې چې کله یو حادثه رامنځته شوي نو کمیسیون ورته وټاکل شي، کمیسیون یوه نتیجه واخلي او د هغې نتیجې په اساس باندې تحقیقات هم مخته ولاړ شي. یعنی کمیسیون یوه معاصره وسیله ده. څرنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو د کمیسیونونو د جوړېدو له تجربې د افغانستان حکومت استفاده وکړي تر څو دغه کمیسیونونه معاصره کارونه مخته یوسي؟
نظر وای دغه کمیسیون یو غړی یو رئیس یا نور چې موثره وي هغه هم رسنه وایي.
څرنګه کېدای شي چې دا حقیقت ویلو ته راشو؟ یعنی آیا حکومت باید ډیر اختیار کمیسیونونو ته ورکړي د دوی د امنیت په باره کې ځینې کارونه وشي تر څو دا کمیسیونونه حقیقت رامنځته کړي؟
دا یو د وزارت دفاع هغه چې وو هغه قضیه چې وو اور څوک چې په دغه قضیه پرستی و اخه ول وای چې دغه داري یو ما دغه د امنیتي لحاظ نه دغه بل هغه يم رئیسان چې د خلشت و داري دي خپل و داري دي او بعد حکومت و دار و نه چې دغه نه هغه بعد وای دغه هغه د کارلی سي حکومت هم داسې و نه کوي هم داسې نه کیږي. دغه د حکومتونو کار چې نه وي بل هغه د مستقل نهادونه بین المللي نهادونه خشته دي، حقوق بشري نهادونه چې هغه کې دلته تحقیقات کوي په جهان کې، هغوی ولې دغه حقیقت موندلو په خاطر هغه دغه تحقیقات نه کوي او دغه د تحقیقات نتیجې افشا نه کوي؟ د هغوی هم هغه دی سکتګي د
ولولجي صاحب مننه. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 او بلش میته د 0908 225 55 په همدې مسلې باندې چې برهان الدین رباني په یو تروسی پېښه کې وښل شو خو بیا یو کمیسیون جوړ شو په دې کمیسیون کې څه نتیجه ونه خسل شو دوی وایي چې د پاکستان کار دی او پاکستان مرسته ونه کړه یو اوریدون کې پلان کرا سره دی بل مهرباني وکړي ازادي راډیو
السلام علیکم تاسو ته د راډیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستاسو نظر
محبوب ایرانی هم له کابل نه اړیکې نیولې زما په نظر باندې د کمیشنونو څخه نه کوي ځکه چې موږ تاسو ته مخکې پام وکړو ډیر ترورستي هم په افغانستان کې و چې اکثره طالبانو په غاړه وخت او اکثره یو مخ کله چا په غاړه نه وخت لکه موږ تاسو ته فکر وکړو د ورګون په ښاو د نورې درنې پښتې و چې وګورئ چې افغانان شهیدان شو افغانان اعتماد شو کندې اعتماد شو نو ځوان چې پاکستان مرسته غوښتنه د موږ ته د حکومت ځان د کنه دا او د حکومت یو معلومي کلمه معلومي
بله مننه تاسو نظر مو واخیز بل اوریدون کې هم پلان کرا سره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده تاسو پلان کېست تاسو خپل نظر بیان کړئ لطفا ستاسو आवाज اورم تاسو پلان کېست
اورئ
ګومان کوم چې تاسو زما आवाज نه اورئ تاسو پلان کېست تاسو خپل خبره وکړئ لطفا بله ازادي راډیو ده د دې اوریدونکو سره مو ټلیفون رابطه قطع شو بل اوریدونکو هم پلان کرا سره د مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله
السلام علیکم دا دوی د پاکستان تاکي دا کمیشن خبر راشي د نور مو ده دا نه پاکستان مو ده نه بچا وځي لري بلکې خپل افغان ولسه دې مرته
مانه تاسو نظر مو واخیست یو بل اوریدونکو هم پلان کرا سره د مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله
السلام علیکم صالح فیض جوړ اس بخیر
مننه سلامت تاسو نظر
نظر راټوی می و چې لاند کټه فکرامت موضوع
موضوع دا چې د برهان الدین ربانی د ترور په پیښه کې کوم کمیسون د ولسمشر کرزی په وخت ټاکل شوی و هغه وی چې ځکه نتیجې نیمګړې وي چې پاکستان په دې برخه کې مرسته ورسره ونه کړه تاسو نظر سره
زموږ نظر خدا دی ورور چې دا عادلانه شي عادلانه کار نکړي چې عادلانه کار وسی زموږ شواب به وس جوړ ولا عادلانه کار نکړي چې داسې کس نه لري چې عادلانه کار وکړي
مننه ستاسو نظر مهم واخی سازادي رادیو یو تخنیکی همکار امان مرزا اشاره کوي چې بل اوریدون کې هم ډیر وخت پلان کې انتظار شوه دی بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ تاسو پلان کې مهرباني ستاسو نظر
نن زموږ موضوع په اړه دا چې برتا چې دا غږ چې دی حکومت کمیسون دا کړی دی حکومت کمیسون وسپله ولې چې دا کمیسون د سیاوان پاکستان هم کوي ولا کړ پاکستان مرسته به کوم برخې هم کاری کوي چې دی وس چې کاری وسره د پاکستان حکومت سره کې مچورا خان چې امر کې چې خپل په غاړه د ځاګت څو هغه د سیاست څو تر اوسه پوري ورکړ
مننه تاسو نظر مهم واخی سازادي رډو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې وري
آزادی رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاکستان لوی شهرونو کې سمش پرونی د اف ام په 3.15 اوریدل شي د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کندوز د شفق د عملیاتو په اړه باندې تاسو ته معلومات ترکو او هم درس به ووري چې د بلخ والی ل اسلامي حزب سره د سولې د خبرو پاړه باندې څرګندونه کړې دي خو اوس په ازادي رادیو تستاسو یو شمېر رسیدلو اس ام اس نو ته مخ کړو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد الله پکتیکالی کې له اسلامي حزب سره باید اجر تجربه د سولې تړون وشي محمد قاسم ځواک له هلمندلی کې حکومت هڅه کوي له اسلامي حزب سره اجر تجربه سولې وکړي ترڅو طالبانو ته د سولې زمينه برابر کړي چې د افغانستان له حکومت سره سولې وکړي سنا سادات له میدان وردک نه لیکي له اسلامي حزب سره باید اجر تجربه سولې وشي ځکه چې وضعیت په خرابېدو دی عادل خوست لیکي سولې د افغانانو حق دی کله هر چا سره وي فرایدون لیکي له اسلامي حزب سره سوله په دې سخت ده چې د نورو تنظیمونو ګټه کمی شي عثمان له پکتیکا پر اسول سمس کې لیکلی دی زه د وزیرستان کډوالیم لمور سره باید امرستي وشي. اقرا عثماني له زابل پر اسول سمس کې لیکلی دی بهرني ځواکونه باید لدی ډول حمله لا سوخلی چې ملکانو ته پکې زیان رسی شي. تحصیل ځلان پر اسول سمس کې لیکلی دی د ننګرهار له پاس پچیر نه البته زموږ د سیمې امنیت د سیمې خلکو ساتلی دی خو د تحصیل او روغتیا په برخه کې مرستې له دې سیمې سره چې څرنګه پکار دي هغسې نه دي شوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخ.
دا افغانستان جمهور ریاست وای د ارتیا پر مهال به په امریکا کې د ورستۍ بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغاني ول اصل امریکایي وګړي پاړه لا تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نن د 28 پراختیايي پروژو تړونونه له یو شمیر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. په کندوز کې د شفق تصفیوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شو. دا نړۍ مشان نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو ویمې کلنې عمومي غونډې لپاره راټول شوی. روسیا وایي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب په شمالي څنډه کې د ترهګرو د یو یرغل په وړاندې ځواب ویلی. او اوکراین ویلي د ازبکستان یو 15 کلن تبعي روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن ورځ ناوخته د نوی ډیلی له ټیم سره لوبلري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالۍ هدف د بنگلاديش له ټیم سره د درې ورځنیو سیالۍ لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی دی چې د سپتمبر په 25مه لومړنۍ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په خپله تمریناتي سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر سره د هند اترا پردیش ټیم ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم د آسیا په ساحلي لوبو کې د ګډون په هدف سبا ویتنام ته ورلاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله په خپل ګروپ کې لومړی د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پوره 3 میاشتې د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی وو. او د جرمني د فوټبال لیګ بوندس لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د دورتموندو او وولفز بورګ ټیمونه سره لوبه کوي. د جرمني د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي. دغه سیالۍ د جرمني د وولفز بورګ ښار په فولکس واګن استډیوم کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی رډو د دې یو ساته خبری مجلې په دوام به ووري چې افغان ځواکونه د کندوز په دشت ارچی ولسوالي کې طالبانو ته د مرجوب لی داړولو ادعا کوي.
په تعداد 22 نفر دشمن کشته و 4 د واسطه شون از بین رفته و همچنان یک کماندان مشهورشان به نام مولوی ماویه از بین رفته.
د بلخ والی له اسلامي حزب سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ. د افغانستان د شوزو شبکه وایي چې د بروکسل پر روان کانفرنس کې به هڅه وکړي چې له افغان شوزو سره نړیوال مرستې زیاتې شي. د ولسمشر د ویان نظر هارون چخان سوری نظر مو هم په دې اړه اخیسته.
په تیرو 2 کلو کې د شوزو وانډ په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده او دا کارون نورم جدي نه دی د سام بخشته.
په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوال شکایت لري.
د لیارې غټه ستونزه زمشته کده بانی و د پېښور شر د کارت سیکولري اپریزي بل خصوص شمالي وزیرستان خلک اې دې غنه بلیک جوړ شو د دانه اپریزي.
په کندوز کې د شفق په نوم د طالبانو پر ضد د تصفیوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شوی دی. د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې عملیاتو په ترڅ کې د دشت ارچی پولیسو والی کې طالبانو ته د درنو تلفاتو دا وشتو خبر ورکوي او وایي چې دا عملیات به په کندوز کې ادامه پیدا کړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي خبر ورکوي چې د افغان ګډ ځواکونو د شفق عملیات د څلورم پړاو تر نوم لاندې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل کړی دی. د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات 13 ورځ د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې پیل شو چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د مولوي ماویه په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ښاغلی موسوی زیاتوي
عملیات کتا رهبری محترم ستر جنرال مراد علی مراد در ولایت کندز
د دغه عملیات رهبری ستر جنرال مراد علی مراد په غاړه لري چې په 13 ساعتونو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
په نام مولوی ماویه از بین رفته.
نوموړي زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په قوي مورال سره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او وسلوال طالبان د دوی پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. د ښاغلي موسوی د خبرو پر بنسټ چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې دوام ولري څو چې دغه ولایتونه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه نه وي تصفیه شوي. نوموړی وایي چې په دې عملیات کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دغه عملیات به تر هغه پورې په کندز کې او شمال ختیځ زون کې دوام ولري څو چې دغه زون د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه نه وي تصفیه شوی. د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د 15 تندر تر نوم لاندې په کندز کې تصفیه عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې دوی وتوانېدل د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیسي.
د بلخ ولې اسلامي حزب سره د سولې د حکومت د سولې د خبرو په ملاتړ په هیواد کې د امنیت ټینګښت په تمه دی. آتا محمد نور وویل چې له هر هغه پرېکړې ملاتړ کوي چې هیواد ته سوله راولي او د امنیت ټینګښت ته ګټه رسوي. د بلخ سرپرست ولې د سولې عالي شورا پر 15 کلن فعالیت انتقاد وکړ او ویل د سولې د تامینولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ له نور تفصیل سره.
د بلخ دولتي چارواکي د اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د خبرو په ملاتړ هیواد کې د امنیت د ټینګښت په تمه دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې د شهید هفتې د لمانځه غونډې په ترڅ کې وویل له هر هغه تصمیم څخه ملاتړ کوي چې هیواد ته سوله راولي. ښاغلي نور په 13-15 کلونو کې د سولې عالي شورا پر فعالیت نیوکه وکړه او ویل چې دا شورا ونتوانېده تر څو په هیواد کې نسبي سوله تامین کړي. عطا محمد نور په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامي سره د حکومت د خبرو اترو په اړه وویل چې د دواړو لورو ترمنځ تفاهم لیک لوستی پکه هیڅ داسې مواد نه دي شامل چې د هیواد ثبات او ملي ګټو ته تاوان ورسوي. هغه په دې اړه وویل
ما توافق نامه را خواندم
پکه هیڅ ستونزه او موانع نه وینم چې د مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب شي. دا تفاهم لیک مې ماده په ماده لوستی او د افغانستان په خیر دی نو له همدې وجې ملاتړ کوو. حتا محمد نور زیاتوی چې په څه باندې 13 ولسیزه کې حکومت په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې درلودې. په هیواد کې د بیان ازادۍ وده کړې، اقتصادي پراختیايي کارونه ترسره شوي او په مختلفو برخو کې د انکشاف شاهد یو. خو افغانان خپل یو وزنی ارمان ته چې سوله او امنیت ته نه دی رسیدلی. ښاغلي نور د ملي یووالي حکومت په ولایتي او مرکزي ادارو کې د فساد پر موجودیت خبرې وکړې او وی ویل چې په مرکز کابل کې د مفسدینو چاړه د خلکو تر غوښو رسېدلې او دوی د دولتي کسانو لخوا ځورول کېږي. د بلخ سرپرست والی وویل بهرانیان هم په فساد کې په لوی لاس شریک دي. هغه په دې اړه زیاته کړه سرنګ چې مشهور متل دی اوس چاړه د خلکو د لاسونو تر غوښې رسېدلې او خلک ځورول کېږي. دا په دې منظور نه ده چې یوازې افغانان فساد کوي، بهرنیان هم په فساد کې لاس لري او تر ټولو لوی فساد دوی کوي. په همدې حال کې د مزار شریف کې اوشمیر اوسیدونکي هم په دولتي ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه شکایت کوي. دوی وایي چې د سولې پر اتلو او د امنیت په ټینګښت سره دولت په اسانه د اداري فساد مخه نیولی شي. خالد او یوسف د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي دي چې په دې اړه داسې وایي
اگر سول در کشور تامین شوه آن زمان
کسوله په هواد کې تامین شیاقه محل حکومت پاسانه د فساد مخنیوي کولای شي. د قانون تطبیق زیاتیږي او خلک هم د حکومت پر کړنو باور کیږي.
فساد تا زمون در افغانستان خاطره پیدا نه میکنه.
فساد تر هغه نه ختميږي چې دولت لنور فعالیتونو نوي فارغ شوی او اساسي پاملرنه یې د فساد لمنځه وړلو ته نوي ځانګړي کړي. هر کله چې سوله راغله او امنیت ښه شو لا فساد سره هم مبارزه شونې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 13-15 کلونو کې افغان دولت په هڅه کې دی چې هیواد کې سوله تامین شي او وسلوال مخالفین له حکومت سره یوځای شي. خو د وخت په تیریدو سره ورځ تر بلې ناامني په مختلفو ولایتونو کې مخ په زیاتېدو ده.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اکثرو غړیو د زابل ولایت پر وی امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو برید وغنده. د روزګان ولایت پر وی امنیتي پوستې د یکشنبې پورس د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې ویل کیږي د پوستې اته ساتونکو وژل شوی دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د جرګې اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې پېښه له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او په اړه یې اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي پر پېښه یې څېړنې پیل کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی د جرګې د امنیتي برخې کمیسیون ته دنده وسپارله چې د زابل ولایت پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو د برید پیښه د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي او دغه وزارت اړ باسي چې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د سه شنبې په ورځ د جرګې مشرۍ په غاړه وه، د پیښې په اړه د سماتورانو تر بحثونو وروسته وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت نه دا غوښتنه ده، د کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه هم دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې دپاره کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړه او هر هغه چا چې دغه نادرست عمل دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د ارزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر یوې امنیتي پوستې د یکشنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې د پوستې اته ساتونکي وژل شوي او پوسته په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د ارزګان کندهار د لوی لارې د امنیتي پوستو قماندان حاجی رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي پوستې له ډېرو کلونو راهیسې د ارزګان کندهار ترمنځ لویه لاره خوندي ساتلې ده. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث وویل امنیتي ځواکونه باید پرته له ځنډه دغه پیښه وڅېړي.
ما این حمله هوایی نیروهای امریکایی را در برابر قهرمانان
زد افغانستان د اتلانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو پر دغه برید په کلکه انتقاد کوم. هیله ده د افغانستان دفاع وزارت په دې برخه کې په مسؤلیت نه اوسي.
که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادې پیښې د څېړلو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولري، خو د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه یې خپل دریځ په یوې اعلامیه کې څرګند کړی دی. په اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې ویل شوي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې افغان ځواکونه یا عام خلک وژل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په ځینو ولایتونو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په لسګونو ملکي او پوځي کسان پکې وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا خبری ساعت په منځنۍ صفه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپری شي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د حکومتولۍ په برخه کې د ښځو حضور له پخوا بهتره شوی، خو د بروکسل په کنفرانس کې باید د پایداره حضور ژغ پورته شي. تمه ده چې څه باندې دوی اونۍ وروسته په بروکسل کې د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او لسکونو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر لارو چارو خبرې وشي. د افغان ښځو شبکې نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه او پایدار مرستې کولی شي د دوی شي راتلونکي ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی د حکومتولۍ په برخه کې د ښځو د فعال حضور ملاتړي دي او د ملي وحدت حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه کړې ده. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
د بروکسل کانفرنس ته له نږدې کېدو سره افغان میرمنې د مرستو او اوږدمهاله پروګرامونو دوام او د دوی د حقونو ورکړې ته هیله منې دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو حضور ته د پخوا په پرتله ډیر کار شوی، خو د بروکسل په کانفرنس کې باید د اوږدمهاله ګډون غږ پورته شي. د دې شبکې د مشرتابه پلاوي غړي سمیرا حمیدي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا شبکې دا مهال د بودیجې له کمښت سره مخ دي چې له ملاتړ پرته یې اوسنی پرمختګ له ستونزو سره مخ کېدی شي.
موثریت کمک ها چالش بسیار عمده که امروز
د مرستو د اغیزمنتیا په برخه کې سترستون زچه د خزو بلابل بنسوچونه اوس ورسره مخ دي د بودیجې کمښت او د خپل د خزو 15 کلن لا سره ورن ته زیان رسوي. موږ په نړیواله ټولنه د مرستو د دوام ټینګار کوو ځکه اوس هم موږ داسې خزی لرو چې له عادي حقوق څخه هم برخمنې نه دي.
د دې شبکې مشر سینا صافی له دې وړاندې د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویلي چې افغان میرمنو د بروکسل کانفرنس لپاره خپل ځانګړي طرح د مالیې وزارت ته سپارلې ده. د ښځو شبکه وایي د ښځو سره د اغېزمنو مرستو د دوام تر څنګ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې تر ولایتونو د ښځو د ونډې پراخولو، د قانون حاکمیت او د سولې په پروسه کې حکومت ته خپلې غوښتنې په ګوته کړي چې د بروکسل په کانفرنس کې ترې یادونه وکړي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کانفرنس تر راتلونکو 15 ورځو پورې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د 10 هیوادونو او 10 نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړیږي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبې پورز د ولسی جرګې غونډې ته ویل چې افغان حکومت د کانفرنس ته په ټولو برخو کې بشپړ چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست وایان محمد هارون چخان سوری ازادي راډیو ته ویل چې د ملي یووالي حکومت د ښځو غونډې ته کار کړی او په راتلونکي کې هم ورته ژمن دی.
د افغانستان حکومت متحد دی چې د اساسي قانون پر اساس او د اسلام د دین پر اساساتو باندې ښځو ته هغه حقوق چې ورکول سوي دي هغه ټول یاده سي ورکول سي او کومشتا سيګورو په تیرو 2 کلو کې د ښځو ونډه په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده او دا کارون نورم جریان دی د سام بخش دی.
حکومت او د افغان ښځو شبکه په داسې وخت کې د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو اوسني حضور ته خوشبینه دي چې دا مهال څلور ښځې د وزارتونو، نهه یې د مرستیالانو، څلور یې د سفیرانو، څه کم سل یې په ملي شورا او نږدې 300 یې په ولایتي شوراګانو کې په دندو بوختې دي. د افغان ښځو د شبکې غړي روشن څیړن وایي چې دا حضور د ستایلو دی خو باید د دوام او لا رنګ کېدو لپاره هم ژمنتیا وي.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 28 پراختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نن په کابل کې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال پر تړون کوونکو شرکتونو ټینګار وکړ چې د خپلو پروژو کارونه په معیاري ډول ترسره کړي، کنه دغه پروژې به بیرته ترې وګرځول شي. له کابله سباون کاکړ راپور لري.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه پروژې به په دریو برخو سړک جوړونې، د کډوالو د کورونو لپاره د احاطه او اوبو رسولو او یو شمېر نورو برخو کې د 9.1 میلیون افغانیو په ارزښت عملي شي. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني د سه شنبې په ورځ تر یادو تړونونو وروسته خبرې لاندې وویل
بعضی قراردادها ممکن است تا 2 بگیره، بین 1 تا 2 و بعضشان در بین 4 5 ماه، از 5 ماه و 6 ماه تا 2.
د شغلی دورانی په خبره کې چې تړون کوونکی شرکتونه د تړون خلاف د پروژې چاري پر مخ یوسي او کارونه یې معیاري نوي نو قرارداد به ترې واخیستل شي. دغه 28 د بیا رغونې پروژې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلې کیږي چې له دې جملې څخه 21 پروژې د 313.8 میلیون افغانۍ په ارزښت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د کلیو د بیا رغونې پروګرام لخوا تر سره کیږي. د کلیو د بیا رغونې وزارت د معلومات لمخې دروان مالک کال له پیله هیڅ دوی د ترانسپورت او بورسولو، روغتیا، پهنی او برښنایي برخو کې په ټولیز توګه 1215 پروژې په 14 ولایتونو کې تطبیق او ګټه اخیستنې تسپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې د 1415 میلیون ډالر په ارزښت پر 204 پروژو کاروان دي. په ورته وخت کې د هغو شرکتونو مسؤلین چې دغه تړونونه ورسره شوي وایي دوی د یادو پراختیایي پروژو په ترسره کولو کې کافي تجربه لري او یادې پروژې به په ښه توګه او پر خپل وخت سرته ورسوي. د دغه شرکتونو له ډلې څخه د یو شرکت مسؤول سایل احمدي ازادي راډیو ویل چې د شرکت کارکوونکي ښه تجربه لري او په معیاري توګه د پروژې عملي کولو ته جدي پاملرنه کوي.
از موږ تخنیکی ټیمونه یا هغه انجینران یا کوم خاص ممثل تخنیکی ټیم چې دی هغه کافی تجربه لري په دې کار کې او از موږ ان شاء الله په دې کې به هیڅ مشکل ونه لرو.
لدې سره سره چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت په افغانستان کې د بیا رغونې د زرګونو پروژو د پلي کېدو خبري کوي خو لا هم د افغانستان په لور پرتو سیمو په ځانګړي ډول هو کې چې نه امن دي. یو شمېر خلک له ګڼو ستونزو سره ټکوي چې د دوی په وینا باید ورته رسیدګي وشي. دوی دا شکایت هم لري چې پروژې سروې کیږي خو عملي بڼه نه غوره کوي. خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت په تیرو کې ویلي و چې یادې پروژې به تر ارزونې وروسته په تطبیقي پلان کې شامل شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
ژوند
درې کشه پولیس وژل شوی دی په کارو سره څنګه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
د افغانستان له صادراتو یو عمده شی قرقل دی په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي خوست په خوست مخه کړو او هلته به د وزیرستاني کډوالو له ستونزو تاسو خبر کړو د خوست میشتو وزیرستاني او کډوالو قومي مشران وای هغه وخت په خپلو سیمو تستانه شي چې د دوی لپاره په هغه ځای کې امن ټینګ شي او د ژوندانه لازمي اسانتیاوي ورته برابر شي دوی بل ستونزه دا یادوي چې د پاکستان د پوز لخوا تر اوسه له خوست څخه وزیرستان او کورمې ته غځېدلې لارې تړلې دي نو دوی نشي کولای چې په نږدې لارو خپلو سیمو ته ستانه شي نجیب الله خیل له خوست راپور لري
په خوست کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو یو شمېر مشران وایي چې د پاکستان پوز د علیزیو څمکنیو او ځازی میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پیښور یا بنو شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې ولري خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا ښوونځي اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته په خوست کې د وزیرستانو کډوالو یو تن مشر مولوي خاندراز ازادۍ راډیو ته وایي
د لیارې غټه ستونزه مشتا سمرا علی زیل یاردو شیرین اول یاردو زوزه میدون یاردو دا پاکستان حکومت بند کړی دی په دې باندې کده بانی و د پېښور شندې کارت سی کولری اپریز دی بل خصوص شمالي وزیرستان خلک اې دې غنه بلیک جوړ شو ده نه اپریز دی او د نړۍ خلک پروګرام چې سپری جان او مال او عزت محفوظ نوي دمره پر داخله په خیس کې میشتي دا غتلای نشي
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حیات محسود هم د دوی د بیرته ستنېدو پر وړاندې ستر خان په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګ د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری غوښتنه کوي چې هغه کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې نه دي ثبت کړي
څنګه ولته د کډوالو معلومات خو هیڅ قسم سہولیات نشته بجلی نشته سپټل نشته سړک نشته امنیت په ځوین دی کڅ امنیت په ځیشل مش خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لړ شي مش سره انسیار ډرا مرستا وکړه خو مش خلک صدا دی به تعلیم دی مش خپل دا غوړي چې دا کیم خلک په تشوې دی دا انسیار دا غي مش غشتنه ورسوي چې دا خلک زر نظر به میټک شي دا خلک ډیر مجبور دی هر څه ضرورت لري
د زنګ محمد په نوم د سپین و امیتون اوسیدونکو دراتون کې جمیله پاره کډوالو ته د زینو مرستو غوښتنه لري
حکومت یې تای کو ظلم کو پرشنی نه وکړ خلک به کور به یورا کڅو افغانستان ته لړ ځبانی ته لړ زمي ته خو مالا گیجی لارگای لاگیجی کده خدا مرشوی پټین لاگیجی داینه ایت شایهم شتا زمیدا
په خوښ کې مشت وزیرستانی کډوال وای چې د بایومیټریک ل راجستره د بیلابلو تبلیغات ل کبله تر نیمایي زیات کډوال پاتې شوی دی او له هم د کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستنی کیږي د کډوال یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا د پروګرام پایل کی
زمي پورا ودای کسا ګرمه جمعه غوړي بوتینا غوړي او څکسا کمبال غوړي او څکسا لارګي غوړي د سر نه د بیا د بر میټریک شریغه شي دا یک سا څوک سا خال بر میټریک چپوتی دی ها خال بر میټریک کوغو دا غزدا تکلیف ته چودا یا وال خال سکه ما دو غلط تبلیغات په دوا کړو هغه په وازا باندې ځن پرشو چې ما بر میټریکا
بل خو د خو ځای چارواکي وای چې وزیرستاني کډوال په خپل خوخه خوښ کی میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې اوسیږي ځای اداره او نور مرستندوی موسسه به ورسره د امکانات په چوکاټ کې مرسته کوي د خو د والی وان مبارز محمد زدران وای چې د وزیر ستانه یو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپل ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي
د ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري د خبری مجله په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي البته یادونه کوم چې ازادي راډیو د سهار لو د ماشام تر او بجو پوري په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو .com کې نیولې شي او د ماشام لو د سهار تر او بجو پوري بیا آشنا راډیو په منځني صفه 12 په افغانستان کې خبرونه کوي په بلخ ولایت کې د قرقل پوسټ ادارې مسؤلان وایي چې د منځني اسیا هیوادونو او اروپا ته د قرقل پوسټ صادرات کم شوي دي په دې اړه په بلخ کې د قرقل پوسټ ادارې د مدیر محمد عارف څرګندونې له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې
په بلخ کې د قرقل پوسټ د ادارې مسؤلان په نړیوالو بازارونو کې د افغاني قرقل پوسټکې ته د تقاضا له کمیدو اندېښنه څرګندوي د دې بنسټ ادارې مدیر محمد عارف وویل چې تیر کال یې درې لکه 20,000 جلده د قرقل پوسټکې د منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو ته صادر کړی و خو په روان کال کې تر دمه یې یوازې نږدې نوي زره جلده د قرقل پوستکی صادر کړی دی. ښاغلی عارف وویل چې د قرقل پوستکو ته د نړیوال بازار نشتون له امله د دوی صادرات هم کم شوي دي. هغه په تیرو شپږو میاشتو کې د قرقل پوستکي د صادراتو په اړه داسې وویل: موږ په تیر کال کې حدودا 3,20,000 تر 3,28,000 جلده د قرقل پوستکی نړیوالو بازارونو ته عرضه کړ، خو اوس یوازې 2,20,000 منځنۍ آسیا او 8,20,000 اروپایي هیوادونو ته استول شوی. په بلخ ولایت کې د قرقل پوست ادارې مسؤلان وایي چې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د اقتصادي ضعف د رامنځته کېدو او همدارنګه په کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله په نړیوالو بازارونو کې هم د قرقل د پوست تقاضا کمه شوې ده. په بلخ کې د قرقل ادارې مدیر وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو د خپلو صادراتو کچه لوړه کړي، خو ورته په نړیوالو بازارونو کې تقاضا نه ده موجوده. هغه په دې اړه وویل: تر دمه حواله نه ده سړه شوې چې ډېر وپلوړل شي. په ځینو هیوادونو کې اقتصادي ضعف او ناامني لامل شوې چې په نړیوالو بازارونو کې د قرقل پوست پر تقاضا منفي اغیزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له غالۍ وروسته د افغانستان په شمازون کې د قرقل پوستکي نړیوالو بازارونو ته عمده صادرات شمیرل کیږي، چې اوس مسؤلان ورته په نړیوالو بازارونو کې د تقاضا له نشتوالي اندېښنه څرګندوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
دا ازادي رادیو په دې یو ساعت خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د افغانستان د حکومت مرستيال ویاند د وخان مینپال او په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمد الله محب ویل دي افغانستان چمتو دی په نیوجرسي او نیویارک کې د حملو په تور د نیول شوی افغان د قضیه د سپړلو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د ترور د څیړنې پخواني کمیسون وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د رباني د وټولو پلان جوړ کړی وو او په دې قضیه کې او د قضیه پر سپړلو کې مرسته ونه کړه. په کندوز کې د شفق په نوم د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شوی دی او چارواکي وایي چې په ارچی ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان وژلې دي او د بلخ والي عطا محمد نور له اسلامي حزب سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ.
Thank you. دبالي.